ورسیدل روغتیایي وضعیت خراب شو. ډاکټران توانېدلي چې دوه مسموم شوي بندیان وژغوري. د لوی څارنوالۍ دفتر وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند په دې نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلې او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې د نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکاره فرشته غنی مختار.
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکښ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګه کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخوا څلور کاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کړی او د امبوزمن څنګه مشره وه. هغه کلونه د افغان ښځو، ځوانانو او ماشومانو د حقونو لاسته راوړلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته راغلاس وایم، مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه میرمن غنی چې ماته وخت راکوه او دغه برنامه ته مو راغوښتم.
راځئ پیل به ستاسو له نوې دندې وکړو. درک دارته وایي چې څومره وخت کېږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخې ته راشئ؟
ډیره زیاته مننه میرمن غنی. ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سره کار کول او دا چې کابل ولایت تر عالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوای سم د ښځو جایګا، یعنی د رهبری په کچه کې د کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې ښځې کوای سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او ښه رول ولوبوي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
که درته ووایي چې که تاسو د کابل ولایت د مرستیال په توګه ټاکل شوي یا که یوه ښځه د کابل ولایت د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستی شي، څه کار کوي؟
مننه. باید ووایي چې ګر چې زه خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که ښځه وي که سړوي هغه د انسانیت دید موږ ته ډېر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کلونه کلونه جنګ وپکې او متاسفانه یوه مرڅلاره ټولنه ده، په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډېر زیات تاثیر لري او ډېر زیات بدلونونه راوستی سي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی ده د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې، زه خپله وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوای سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نه سوی کوای په آرامه باندې والی ته یا هم زموږ همکار معاون ته ووایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوای سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا کچیرته خځې د رهبری په ساته کې وي، دوی کوي چې مشکلات د ټولنې په خټو باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسی کوي، اما کله چې د یوې خځې په حیث باندې تخپل په یو ټولنې کې اوسېدلې وي او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې وبانډه واخلی داری کشمیری دی 0-9-9-15-30 او 0-8-2-15-50. اغلی گروال که رتوه چی ده کابل ولایت تا دیره مرمنی ده کمو ستونزو ده پارا مراجعه کوی او ده ستونزی چنگ حل کوی پا تیره ده خبل دن ده پارا کلکس معلومات مونگو او جیدون کتا رکی
دیر زیاده مننه. اصلا ده تولیز معاونیت چی پا ولایتونو که ایجاد سویده او اکثری خزو تور کرسی یعنی تقریبا پا لس ولایتو که مونگ تولیز معاونیتونه لرو اما پا شپگ ولایتو که خزی کار کهی پا دی برخو که چی ده کابل ولایت ده هرات ولایت بامیان ولایت ده پکتیا ده ننگرهار ده او پا دایو کنتی که چی وز مشاوره ترشد جور سوی اما حد سپرده ده چه هغه هم معاونیت سی نو پا دی بخشو که ده خزی تقریبا پا شپگ ولایتو که خزی پا دی برخه که مصروفی دی او هغه اساسی مشکلات گر چیز مونگ پا طولانه که ده خزو او ده میرمانو مشکلات پا آمد توگه یو شدی پا طول افغانستان که اما بیا پا خاص توگه پا کابل ولایت که با وجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډیر زیات مساعد ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زموږ ښځې صحي کلینیکونو ته د لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډیری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه لا سور کوي او یا هم خپل اولادونه لا سور کوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې د نامنی په وجه باندې انجونې نسي کوی سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم که ځي په ډېرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی ځي او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثرو مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضی ولسوالیو کې چې موږ ابتدایي لیسې دي، ابتدایي مکتب دي او لیسې نسته، هلته نجونې ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره. او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره وي هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هېڅ د جمنازیمونه موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجنونو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په ارامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره د پولیسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینی یا د تجارت د رامنځته کولو هېڅ داسې زمینې نسته. یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپلو پښو ودرېږي او کار وکړي هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي. او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو موږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د 14 ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کارآفرینی زمینې برابرې کړو او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارآفرینی زمینه برابره کړو.
بله، تاسو کومې ستونزې چې وښودې واقعا د یو هیواد په پایتخت کې دغه ډول ستونزو شتون یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي، خو د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپله د ارګ ماڼۍ سره مو کله خبرې کړې دي کوي که نه؟
دقیقا د نتن حاضر، بلکې د کابل ولایت ټوله رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو اما هغه معیاري نه دي، یا هم ادویه نشته پکې، یا هم متخصص ډاکټران هلته نشته.
ستاسو ځواب ته راشو، یوه اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې له کندهاره؟
زه تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ روغ باید.
مننه. کور ودان، نومو څه دی؟
زیاده کندهار
استاد. غږ مو په سمه توګه نه لرو. فکر کوم اړیکه پریش و مهرباني اغل ګروال.
او ما کلینیکونو ته اشاره وکړه چې اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هر څلور ولسوالۍ کې یو غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازم امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالۍ کې لستنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یو اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه وکوای سي حداقل څلور ولسوالۍ ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې ضرور دي د یو کلینیک لپاره هغه باید هلته واوسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر تر مخکې نه ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او هغه امکانات چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي دوی ته وړاندې شوي دوی هغو ته لاسرسي پیدا کړي، او د ښځو ته د تفریح ځایونو د رامنځته کولو په برخه کې موږ کار کوو. یو اساسي کار چې موږ اوس په دې وخت کې شروع کړی دی یو ډیر لوی حمایوي کمپلیکس د ښځو لپاره په کابل ولایت کې جوړیږي چې دا د شکردرې پولیسوالۍ کې هم د اوسې کار جریان لري. دا حمایوي کمپلیکس هم هغه ښځې په دې کې اوسېدلی سي چې دوی پس له زندانونه کله چې دوی ازادېږي او دوی کورنۍ ته بېرته رجوع نسي کوی، یا د دوی کورنۍ دوی نه قبلوي، یا هم هغه هلته د ماشومان لپاره هم یو حمایوي کمپلیکس دی چې هغه ماشومان چې مثلا میندې په زندانونو کې دي د دې لپاره چې دوی تربیه خراب نه سي دوی حال ته ساتل کیږي. او درغې پر څنګه
به اړیکه بیا هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، بیا هم ښه راغلاست.
مننه، شکر، خیر. زما نظر خدای دې سوزه پات نه باندې دلته په افغانستان کې چې سوزه ته لوی خان دې جوړته و دي، علی خان جوړ کړی دي، هغه زموږ دغه سیاسي اوزاده چې د سیاسي اوزام خراب ده، نو شود ته خان جوړ شوی دی ځکه زموږ ښځې د یو فشار د یو داسې عالیه د پاره خارجي یو سیاست ته شم سیاست پاره، نو زما دغه ښځې چې د اول سیاست مداران دي سیاست ته راوتل چې باید دوی مبارزه وکړي او سیاست وکړي، خپل غږ پورته کړي، خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نورو ښځو ته لار هواره کړي او نورو ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب بحث کې، سیاست په بحث کې، په ټولنیز بحث کې خپل فعال څرګند ښکاره کړي او نورو ښځو ته خدمت وکړي. نو دغه ښځې زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د ښځو په اړه مبارزه وکړي، او د شوم سیاست څخه یا د فشار غالیا څخه چې د سیاست مداران د ښځو څخه استفاده کړي یا دغه حالت ته راوباسي.
ډېره مننه. ژوندی اوسي. اغلی ګرول رضی، ستاسو په مخکنی دند سره شو ډیر زین کې مندند تر سره کړی دی، مونږ اوریدل تاسو راته وایي چې چیرته به کوم برخه کې.
ډیره زیاته مننه اغلی غنی. ما په بلدی چې لپاندونه فارغه شویم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې تر څنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینرې په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایي اوسېړل برخه کې موږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وضعیت د بهبود په برخه کې هم موږ ډېر زیات کارونه هلته کړي دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضې کارونه کړي دي، بعضې میداني تحقیقاتونه موږ ترسره کړي دي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې، او د هغې تر څنګ د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یوه انجو ده مونږ د پټولنیز برخو کې په خاص توګه ځوانانو ته د کارفرینی په برخه کې کار کوو، چې زه هلته له دوی سره هغه د یو پارتنر سینیئر پارتنر په حیث، یعنی مونږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې او د کارفرینی په برخه کې مونږ دوی سره کار کوو.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په دفتر کې مو دنده څه ده؟ خو ایواړي که به تر هغې مخکې راواخلو و وګورو چې څوک دي له کوم ځای څخه. مهرباني وکړئ. بله، غږ مو اورئ؟ ګمان کوم بیا هم اړیکه پرې شوه. مهرباني، په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وسال ته کار کوئ؟
ډېره زیاته مننه. زه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم، یعنی زه هغوی سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت و مطالعاتو سنگ په هیروشیما دی جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دو برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته دغه برنامې د رهبریت برنامې مختول کېږي، چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کوم او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډېرې ښځې انجونې دي کنه هلکانو؟
دا برنامه مختلفه ده، هم د انجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره. پخوا په ګډه توګه باندې نیول کېده، اما په دې وروستیو کلونو کې د دوی یو خاصه د رهبریت برنامه صرف د انجونو لپاره او د ښځو لپاره. هغه ښځې چې مثلا دوی له ځانه بعض ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې او یا په هره برخه کې چې دوی کار کوي، له مختلفو نهادونو نه، دولتي نهادونو نه، خصوصي نهادونو نه، تحقیقاتي مؤسساتو نه او پوهنتونو نه، دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنې راټولوي او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی ورته نیسي په کال کې.
که دې طرح شو چې تاسو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ، هغلته مو ډیری کار د ښځو د قضایو سره و کنه یوازې هغه امنیتي برخه کې مو کار کړی دی؟
نه، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل، مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی ده، همونږ د ښځو په برخو کې کار کړی ده او ما د هغې تر څنګ باندې په بشري افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی ده، چې مونږ اکثرا میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار په راپورونو باندې کار کړی، چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې او په پاڼه کې شته. او د ښځو په څنګه کې هم مونږ اکثریت قضایي سیړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم که چیرته شکایت اوسېدل، یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم مونږ سیړلې دي.
ولایتو ته مو سفرونه درلودلې، کوم ولایتو ته تللې؟
دقیقا مونږ اکثره ولایتو ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفرنه درلودلې دي، هرات ولایت ته، مزار ولایت ته، بامیان ته، قندهار ته، د هغه ولایتونه دي چې ما سفر راته کړی.
کله غزنی ته هم تللې؟
و غزنی ته اکثرا ځم، ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده، نو بلې و غزنی ته مې هم سفر نه کړی.
په غزنی کې د ښځو ستونزې څه دي؟ ډېری وخت په غزنی کې دننه چې کومې ښځې اوسېږي، هغوی د ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او په اړه یې داد خی نه ده شوې.
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي، یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ د ټولنې متاسفانه هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري، اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته نامنی ډېره زیاته ده او اکثرا ولسوالی اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، نو هلته د ښځو مشکلات ډېر زیات دي. هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالی کې ګیرو ولسوالی چې زه خپله دغه ولسوالی هم، هیڅ د نجونو مکتب، حتی د هلکانو مکتب هلته شتون نه لري، د نجونو خو هیڅ نسته، کلینیکونه هلته هیڅ نسته، او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسی ده یا تعلیم تربیې ته لاسرسی ده، دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسی نه لري.
کله چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې وي، حال تم رسمی سفر در لودلای چې هغه قضیه و چېړی یا ورته پاملرنه وکي
دقیقا مونږ لایغه کمیشن نه خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلی ځکه چې غزنی له مرکز ولایت څخه شمیرل کیږي او زه چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د مونږ په خوښ لاندې ولو ما هلته هم سفرونه کړی ورکشاپونه هم درلودلی او بعضی قضایی چې هلته وي خصوصا د شکنجه په بخش کې هغه مونږ څېړلې دي
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو همغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو بیا به ستاسو ځواب ته راشو مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه
محمد غوث منصور د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم
له هلمند څخه راغلی مهرباني
دا غوښتنه ورو د ښځو حقوق دې تر څو لاندې سوي دي ځکه زموږ په افغانستان کې څه ډېرې زیاتې دي که زموږ خوندو کوندې څه دي زموږ خوندو خوندې ایمان څه دي زموږ خوندو د ورور څه دي ډېرې زیاتې دي زموږ ښځې باید چې پاک سره وکړي د دې باندې والی وکړي که چیرې زموږ آواز پورته کړي نو ان شاء الله عمر ستاسو ولس دولت او رایت و د څه आवाज واوري ان شاء الله کفتای رسول رئیس الام دغه څه دی رئیس سره چې ځکه څه دې ډیر حقدار دي څه دې ډیر زوريدل دي ورور د لاس ور کړی دي پلار د لاس ور کړی دي خاوند د لاس ور کړی دي څه دې ډیر زوريدل دي
ډیر مننه کوروا ته په غزنی کو د په غزنی کې د خصو پر وړاندې د تاوتری خالي په حکومت وي
ما څنګه مخکې هم ویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي یا مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی او یا هم ما همیشه دا ویلی دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کیږي نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنۍ کې چې سړی هم کار نسی کوي او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربینه وړاندې پاتې سوي دي او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کړي او یا خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوري
بله زینه او خصو سره چې مونږ خبرې کړې هغه ویل چې په غزنی کې ان هغه امیرمنی چې د سرطانی ناروغي سره هم مخ کیږي روختون ته نوړل کیږي تاسو فکر کوئ هغه ته د اصلي ستونزې څه ده آیا روختونونه نشته کلینیکونه نشته کنه ډاکټران هلته خپل دنده سم نه ترسره کوي
په غزنی ولایت کې هغه اساسي مشکلات مخکې مو چې امنیت ده هلته پر دې چې امنیت نسته اکثر ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي او هغه متاسفانه دې ته اجازه نه ورکوي چې دولت هلته خپل خدمات وړاندې کړي او یا هم کلینیکونه جوړ کړي چې خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي نو حتی اکثرا ښځې نه حتی د ولادت په وخت کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی شفاخانو ته ولاړ شي او یا کلینیکو ته ولاړ شي نو هغه اساسي مشکل په غزنی کې امنیت ده چې امنیت راسي شاید دا وضعیت بهبود پیدا کړي او بیا په ښار کې که مونږ وګورو په ښار کې سته بعضې کلینیکونه او شفاخانې سته چې متاسفانه هغه معیاري نه دي او هغه لازم امکانات چې باید اوسي هغه شتون نه لري
په خپله د خلکو ستونزه څومره ده څومره په خپله د هغوی هغه کلتوري ننګونې د دې سبب شوي چې ډیری وخت د ښځو پر وړاندې لارې ډب شي
هغه کلتوري ننګونې هم اساسي لامل د امنیت ته پر دې چې هلته امنیت نسته نو دوی ته هغه دې زمينه هم نه ده برابره سوي چې مثلا خلکو د ذهنیت سازي وسي کچیرته امنیت راسي نو مطمئنه نو کار وسي مثلا که په ولسوالۍ کې مکتبونه فعال سي استادان ناسي درس ورکړي کلینیکونه فعال سي هلته وګوري چې ډاکټران کله چې کار کوي دوی ته څومره فرصتونه برابرېږي او څومره اسانتیاوې دوی ته رامنځته کیږي کله چې یو سړک ورته جوړ سي او دوی وګوري چې هغه سړک نه د سړک له لارې دوی څومره مشکلات حل کیږي شاید دوی خپله بیا همکاري وکړي له دولت سره او هغه غیرتی ننګونی چی وی هغه هم صرف د دې اساسی عملیات د چی دوی ته غزمینه نه ده برابر سوي تر اوسه پوری، یعنی دوه خلک سره کار نه دسوي، پام نه درته سوي. متاسفانه په هر ټولنه کې چې خلکو سره کار وسی توجه ورته وسی، هغه ټولنه کې سوکه سوکه خپل تغیرات راځي او د خلکو ذهنیتونه تغیر کوي. اما کچیرته کار ونه سي نو په دغه حالت باندې پریښودل سي، دقیقا چې خلکو ذهنیت هم تغیر نه کوي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسې په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوي نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي. اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله. چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه ولو، بعضې نامنو ولایاتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هلته زموږ ولو چې هغوی اکثره نه سوای کوی لرې ولسوالي ته سفر وکړي. اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نا زړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې موږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه و. اما بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته ډاډ وړ و او کوم خاص ستونزه موږ نه درلې.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه خی. تاسو سره کورنۍ چلند څنګه و؟ مخالفت کله نه خو ده؟
زه په دې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونو اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ پوهیږو زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د مېرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کېږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره. اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړی یم، او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه وو دوی ماته ډاډ راکړی، په پوره ډاډ او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکړم او خپلو خلکو سره له نږدې کار وکړم.
بهرنو نامو یادونه وکړه، کومو هیوادونو ته تللی یې؟ هلته کاري سفرونه و که نه د تفریح لپاره هم کله تللی؟
فرق کوي، اکثرا د کاري سفرونو لپاره ځو. چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
هغلته توپیر مو لیدلی دی د افغان ښځو او هغو ښځو ترمنځ چې راوتلي دي د باندې کار کوي، هغه میرمنې چې دلته هم کار کوي په بیلابیلو څانګو کې؟
دقیقا ډیر زیات توپیر شته.
فکر کوم یو اړیکه لرو، روا به اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله، السلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ خوست ولایت ښه راغلې، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت دې ښه کړه او مهرباني.
خدوسره مشوره جرګي مرګي کړي دي چې نو مو په خپل نه سکي دا غده چې اوس دې نو په ولسوالۍ کې کامل اسکان سل زلالای جلکې غلا وتري دي په سمنا.
کومه ولسوالۍ؟
ځازي میدان دی ولسوالۍ.
ځازي میدان، ښه، مهرباني.
نو دا څوک کوم چې دې دغه ټول چې مو د خدمت مبارزه کوي، خدمت حقوق نو ته دې کې خو دا څوک نه وساتول که جوړه شوې ده مریسي امیرو ستره جوړه شوې ده. نو مو دا پښتنه ده چې دا پښتنه ټول چې سره خدمت دي نو کې کړی دي کړی دا تاسو په واسطه درڅ کې شته نهایی که جوکیوی اگه بس بسول علینا که که ترکی بل بس تسی غریب سری نور که دفلی ده اون بده که اگه پا کور موسط ده پا خدا نیده ملمانی سلام
مننه دیر زیاد ده ورون لتماس نه ده خوست ولایت که باید زوایم چه ما حال تا سفر هم نده کرده او حال تا ما کار نده کرده من کابل ولایت که کلا چه هر برنامه وی ده خزو مشوری اخلو من کابل ولایت که ده خزو شوراگانی دارو پا چوالا سو رسوالو یو که چه هغز من پتور برنامه کسته و هر پروژه چه تطبیقی من ده دوی نظریت اخلو لحق وقت نه چه زر آغانیم از کوشش کم چه دوی تا پا هر برخه که ونده ور کما او دوی نظریات وارده سی او وارده سی او دوی مشکلاتو تا ده هلار پیدا سی او ده خوست بولاید که باید وی چه حال تزمونگ همکار میرمن انجینیر زهره چه ده پکتیا ولایت تونلیز و چارو ماوی نده هغال تسته و مطمئنیم چه هغا با ده پکتیا ولایت خزو مشکلاتو تا استونزو تا پخطو گرده سر کارو کلی او اقدامات بکلی
بله تاس فکر کوي ول لخلق سره داس یو نظر موجود دی کومې خځې چې په خارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غوریدون کې ویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناست دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان اگه خپل ظرفیت چلیلی پا اوگو بانده کار وکلی او تلاش وکلی او زر ناومیده نشی نو کوایسی چی خپل و اهدافو تو ورسیگی که خزوی کسرهیوی که مونگ خپل مشخص اهداف ولرو او زمونگ اینده مونگ تا معلومه وی چی مونگ بجواند کسی قرارو مونگ کوایسی چی هر سی چی وقرارو اگه لاست دارو زی خپل مثالور کام چې ما په ډیره سختی باندې زه تر دې ځای پورې رسیدلی یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتماً کوی سي چې ځان ته هغه خاصه جایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو او یا دندې ورته ورکړو نه بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوای سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده که چېرته دوی حمایت سي دوی کوای سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسي پیدا کړي
بلې تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي څومره په سختۍ وتوانېدئ چې دغه ځای کې چې اوسئ دغه ځای ته ورسیږئ
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخته و پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډیر زیات درس وایي یا پانتون ته ولاړ سي او یا هم کار وکړي اما خوشبختانه ما وکوای سوی چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه که چیرته مونږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی مونږ کوای سو چې هغه خپل اهدافو ته ورسیږو نو یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خویندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې نجونو ته غلاره هموار کړم یعنی تر ما مخکې هیچا نه پانتون ویلی و او نه هم د کار زمینه ورته برابره کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابته کړه چې نه که مونږ وغواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلار لخوا د پرونو لخوا حمایت شوی نو مونږ کوای سو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجادوي نو بیا هم زغه خانی خبر تر دم چی که اغه اساسی مشکل چیز ما په مخ باندې او هغه زما د جنسیت مشکلو چې بیا هم په هغه کوشش باندې چې ما وکړ او پر دې چې زه هیڅ کله نا امید نشو، یعنی په هر برخه کې کوي مشکلات شتون لري، اما کچیرته نا امید نشو او خپل مبارزه ته ادامه ورکړو موږ حتمان کامیابیږو.
بله، د جنسیتي تبعیض سره په د کور بهر هم کله مخ شوی په اداراتو کې چې تاسو کار کړی دی یا ځینی ځای ته چې د دندې لپاره تللی یې؟
خوشبختانه زه باید ووایم چې نه، ما تر اوسه داسې مشکل نه دی لیدلی، ګرچې ما چې کله له اول نه شروع کړ له کورنۍ نه لږ ذره مشکلات ما درلودل، پر دې چې تر څو دوی زه حمایت کړم او دې ته حاضر شو چې ما ته اجازه راکړي زه ولاړ سم کار وکړم، پر دې چې دوی سره هغه بعضې نګرانۍ وې، ولې چې یوه نجلۍ کله چې موږ پرېږدو چې د کورنۍ باندې ولاړ سي او دا کار وکړي آیا دا موږ ته کوم مشکل جوړوي که نه جوړوي، دوی ته قناعت ورکول زما هغه اساسي چالش و چې الحمدلله زه هغوی کې کامیابه شوم. اما کله چې زه راغلم د کار محیط ته او ټولنې ته، نو هغه زما خپل اعتماد په نفس او هغه جرأت چې ما درلودل هغه ما سره ډېره زیاته مرسته وکړه، چې هغه هم زه بیا وایم چې ما له هغه حمایت نه لاسته راوړی چې زما فامیل ما سره و. نو کله چې زما په نظر هره میرمنه خپل په اعتماد په نفس باندې کار وکړي او ظرفیت ولري او با جرأت وي، نو دا له هیڅ کوم مشکل سره مخته کېدای نه سي، او که چیرته کوم مشکل سره هم مخ سي دا کولی شي چې په ډېر اسانه توګه باندې هغه حل کړي او له هغې سره مبارزه وکړي. اما که چیرته متاسفانه موږ خپل ظرفیت ونه لرو لازم او هغه لازم اعتماد په نفس ونه لرو او یا هم بې جرأته واوسو، نو ستا چې باید ډېر زیاتو اکثرا ما لیدلي چې اکثرا زما حتی خپل دوستان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي، او د هغې هغه اساسي عاملونه هغه د ظرفیت کموالی ده چې متاسفانه کله چې موږ خپله په خپل ځان باندې باور ونه لرو نو موږ مجبوره یو چې د نورو هغه خبرې ومنو. اما که چیرته خپل انسان خپل ظرفیت باور ولري او دا توانایي په وجود کې وي چې خپل خپل کار وکړي او مبارزې ته ادامه ورکړي، نو انشاءالله حتما کامیابیږي.
بلې، څه ډول کورنۍ دې ته قانع شي تر څو نجونې تعلیم ته پرېږدي، زده کړو ته پرېږدي او کار کول ورته یوه لویه ننګونه ونښي؟
دا یو ډیر سخته پوښتنه ده. د کورنۍ
کوم لار نه چې تاسو استفاده وکړه څه ډول مقنعات ورکه؟
بله، ما خپل چې کله چې له دولسم سم نه فارغ شوم ما غوښتل چې پانتون ته امتحان ورکم، ما متاسفانه فامیل نه راسره منله.
فکر کوم اړیکه لرو، ځواب یې کو، مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات نه کې دې اجازه ده د ډیټولو پر کوم کتاب ولمانه تا وایم.
علیکم سلام، څوک له کوم ځای څخه؟
ملنګ جنو خوستنه.
ملنګ له خوستنه؟
او
ښه خرا خلاست، مهرباني پوښتنه لري که نظر لري؟
پوری په افغانستان کې رښتیا د چې کور وشولو باندې د سګنستر کې نه پټوي پوتلني کله وصلي وړي نو چې افغانستان کې ډیر کور وشو اوس وخت کې یو خبره چې د کوم خور خبره وکړه د برنامې چې دی پلي کوي، او دا برنامې په افغانستان کې سری په ولایتونو کې په مرکزونو کې پلي کوي، هغه ولایتونه ضرورت یې لرو چې مشکلات کې دي، ستونزې کې دي، هغې دې په رئیس ګاور نه راغله او بل په افغانستان کې دومره بودیجه روغلله د دغې پوره هغه بودیجه چې په صحیح کیفیت لګېدلې وای بیا به ډېرې ستونزې نه وای. خو افسوس خبره دا ده چې دا بودیجه په مرکزو کې په دلی ولې کېدله، زمونږ د رایې خواندې بودیجې ادارې نه برخمن وي. بله خبره دا رښتیا ده چې تعلیم وکړي، علم وکړي او کوشش وکړي یو مقصد د منظور ته رسېدای شي.
ډېره مننه له ښاغلي ملنګ څخه، مننه کوم. بیا هم دغه پوښتنه مطرح کیږي چې ولې دغسې یو نظر موجود وي د خلکو سره چې ډیر کار مرکزو ته شوی، آیا واقعیا هم داسې شوي دي؟ تاسو چې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی څه مو لیدلي؟
فکر کوم چې د مرکز په کچه باندې کار تک مونږ وایو او په اکثر ولایاتو کې ما مخکې هم وویل چې د نامنی په سبب باندې دوی ته ډېره زیاته توجه نه ده سوي، یا متاسفانه د هغه مسؤولینو د بې توجهۍ په اساس باندې دوی مشکلات لري اوس هم. اما په سیمه ایزو اداره کې
مرکزی اداراتو کی؟
نه ده
بهر بني خير تسكول شي وبون استفاده اوكي از فکر کوم ملمنه استونی
مننه په محلي حکومت داری کې باید وای چې مونږ ولسی تړون لرو چې دغه په اساس باندې د خلکو د ضرورتو په اساس باندې هغه پروژې چې هغه تطبیقيږي نو خلک په هر ولایت کې کوي چې دوی د ولسی تړون په اساس باندې د خپل ولایت ولیانو ته او د ولایت دفتر ته مراجعه وکړي او هغه خپل لازمي کوم پروژې چې دوی ضرورت لري په خپل سوالیو کې هغه دوی ته وړاندې کې چې په غوباندې کار وسي او هغه پروژې د دوی په سوالیو کې تطبیق سي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ خپل نظر سره شریک کړئ. پوښتنې هم مطرح کوي، خو اغلی ګروال دا پوښتنه مو ځواب یې البته پاتې شو چې تاسو د خپل کورنۍ د ستونزو په اړه ویلي او دا چې څنګه مو قناعت ورکړ چې ستاسو کار ستاسو تعلیم عادي چاره وبولي.
مننه ډیر زیاته. باید وایو چې په دې برخه کې هغه د اعتماد رامنځته کول ډیر زیات مهم دي.
فکر کوم بیا هم اړیکه لرو، ځوابونه ډیر کله پات کیږي او اړیدونکي اړیکه نیسي. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ سردار محمد له پلچرخي څخه. مهرباني.
نیکی نباید کنم من مامین خودیرم من هم کم کوری آباد خدا خود سر و کی خدا جنور نیمات ور کی سر داشت سر جرا جیگی که اول دو مامانو پم خابل که ود ریگی ولی دش پر پلو پم خابل که ود ریگی از وطن تشنات کی یا خو پم خابل که جی ود ریگی خو خونه ندای بگی دی راه لگی پمانت کی دی پر خبری کی سر داشتوری خبری توری کی و کلی خو یا ودای من نجی وطن ماجرینو پبارا خیرات خیرات موٹر دا یو جلم دات نه راغل چې دې ټیکټ ونه ویلي بل جلم دات نه راغل چې خوري ته ونه دغه تکلې دا یو چې ملګری مې تاسو ته دا بشر کې نه کېږي تا دې د رسول بارا کې تا یو پیغام دې نه کې چاته چې دا رسول ولې زمونږ وطن ته په کوم ډول نه راځي ولې نه راځي انګر انسانان کې رسول هم انسانان دا ولې وسلام په احترام کولې دې له مننه نه خو دې تاسو
تاسو د ملګر ملتونو سره کار کړی او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې مو آیا د هغو سوالګرو ښځو په اړه هم کار وکړ چې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي لکه څنګه چې دغه اوریدونکي ورته اشاره وکړه؟
بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارونه ډیر مشخص دي او هلته متاسفانه موږ په دې برخه کې کار نه ده کړی ځکه چې دا د دولت لاسي